سلامونه ستړي مشهید د کابل په وخت څلور بجې شوې د خبرونه تمو زفرید سیال هرکلی کوم په پیل کې هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوې دي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دغه خبرې پخلی کړی دی په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولی دی د دوه نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوې دي دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شو چې موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو طالبان او د کونړ د دانګام لوسولي اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده د طالبانو د ځای چارواکو او د دانګام د بنی شهید د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته ورسره له هغه پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیروا د ایران په جنوبی ولایت کرمانشاه کې یو کس لستنه په چړې وژل دی لویدیزو اجانسونو د ایران دولتي اجانس په استناد ویلي چې بریت کونکي افغان او زیاته شوی چې وژل شویو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي پیخه په ظاهره د شخصي اختلافونو لکبله پرون په رفسنجان ښار کې شوې ده د دغه ښار سرپرست والی حسین رضایی ویلي بریتګر له پیخې مخکې مخه محل د پولیسو لخوا نیول شوی دی راپورونه کې ویل شوی چې بریتګر د مغی ناروغي لرله د ایران د 2015 کال اټومي اتړون د بیا راژوند کیدو ستر مرکچیان وای یوې هوکړه ته د رسیدو هیله شته ده د اروپای ټولنې لور پوری مرکچی ایرناک مورا وای هیله شته چې د اونۍ تر پایا پورې خبرو کې پرمختګ وشي د روسي مرکچی بیا ویلی اواز درې څلور مسلې نه حل پاتې دي په دې اړه مخامخ خبرې لڅ زندو روسته د پنځمبي پورس په ویانا کې د ایران روسي او اروپای ټولنې د مرکچیانو ترمنځ پیل شوې امریکا په غیر مستقیم ډول دغه بحثونه کوي ساري او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپل پوځي مانورونو په غزولو بوخته د چین دغه ګام په سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړي او سیمایي ناندري اندېخنې زیږولې دي دا چې د سیمه چې پوځي مانور پکې کېږي نړیوال سوداګري ته ډیر اهمیت لري دا مانور تایوان ته د امریکا د ساز جرګي د مشر نانسي پولیسي د سفر په خبرګون کې کېږي او چین هغه سفر پرون کې بللی و داو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعات تفصیل اوریدل شي تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوې دي دا کسان څوک دي
عبدالولی باجوړ او د مومند د جګړې طالبانو اومدا کسانو همدغه عبدالولی د مذاکراتو کې برخه اخیستله و
کونړ کې طالبانو د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره شخړه کړې ده
د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستي جوړي کړي او زمونږ د مجاهدینو له طرف نه دغه مخه ونیول شو او دوه پوستي دغه د منځ لاړې
په غزنی کې یو شمېر کونډې خپل وضعیت شاړي
دا پدان خو دا ورته یو ناک میچي په کور کې ناشې تاسو وګورئ دی وړو دی هر خو په نشم کور کې نشته
او د نورو راپورونو ترڅنګ باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي اوکرين کې د یوې لوی اټومي بټۍ نړیواله پلټنه غوښتې ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خیر اغلاست رازو د سرموزو ته که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوې دي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې په اړه به معلومات کوي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه تنن ویلي په وژل شوو کې د پاکستانی طالبانو یو مهم غړی عبدالولی چې په عمر خالد خراساني مشهور هم شامل دی دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوی ماین ور برابر شو چې زیات په دې راپور کې
ورسله دی چې په کابل کې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کومه پایله ورنکړه او پاکستانی پلاوی بیل کوم لاس راوړنی اسلام آباد تستانه شول. په افغانستان کې د درې مهمو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبرې پخلی کړی دی. په وژل شویو پاکستانی طالبانو کې یو مهم قومندان خالد عمر خراسانی چې په عبدالولی هم مشهور دی شامل دی او پاتې دوه تنه نوري حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی. یا طالب مشان د اگست په ومه ماخام مهال جنوبی وزیرستان تر څیرمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې روانو چې موټر یې د سړک خاړې په خخکړی ماین باندې وخوت. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته او دا هم معلومه نه ده چې دا ماین هلته چا ایښودی و. ځینې نورو رسنیو بیا لیکلي په وژل شویو کې د عمر خالد زوم هم و. په افغانستان کې مو د طالبانو له حکومت په دې اړه وپوښتل. خویان دی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو د وژل شویو پاکستانی طالبانو د جسدونو تصویرونه هم خپره کړي دي. ل دې وړاندې هم په ننګرهار کې د یو مهم پاکستانی طالب قومندان مفتی خالد د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. له هغه وروسته چې طالب چارواکو رسمي اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستان حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي او د اسانچاري په توګه د خبرو کې ونډه اخلي، په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون او نشتون په اړه بحثونه ګرم شول. د ویلو ده چې د روان مریض کال د وری په 28مه پاکستانی الوتکو په خوست کې یو کلی بمبار کړ او ملکی خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پاکستان ادعا وکړه چې هلته یې پاکستانی طالبان په نخښه کړي، خو طالب چارواکو وویل سیمه کې ملکی خلک وژل شوي او کورونه یې نړېدلي. تر خوا یې کابل ته د تحریکي طالبان پاکستان را د مذاکراتو لپاره د پاکستانی پلاو سفرونه پیل شول چې په لومړي سفر کې په اوربن هوکړه وشو، خو پاتې دوه سفرونه ښکارا بي پایلي وو. په افغانستان کې د دې پاکستانی طالب مشرانو په نخښه کې دوه سره غني پښتنې مطرح کیږي چې دا پاکستانی طالبان څه ډول په نخښه کیږي او آیا رښتیا هم دوی په بمی چاودنه کې وشل شوی؟
په راپور کې مو اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي. د ټي ټي پی یوې معتبره سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته هم دغه خبرې پخلی کړې دي. په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی او د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي. د شه د طالبان څوک او څنګه وژل شوی دي همکار می اسد الله لودین په همدې تړاو ژورنالیست او د چارو کتونکي سمي يوسف زئي پختلې دي.
د عبدالولي د وسره شل احرار د توایفي دي با جوړ او د مومند ایجنسی دي طالبانو اوندا کسانو او تاریخي طالبان د نور شي وزیر او مسعود طالبان دي وي جو بنديان دي او داخله چوي دي د سلفي يا د الحديث کې کتلې دي کسانو. نو زب خیال په دغه اساس وخت کې دي کسانو وجل کېدل داخلي چې تاریخ طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګيږي هغه مذاکرات ویل کې نو دوی باندې کلانو یو تفاهم ته ولا رسېږي.
bale دغه څه به هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه څه وجنې کوي او کنه ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم اړ شوی وي چې دغه څه پیښو کې ځکه د ماین چاودنه و پرونی په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي، خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونو ویشل کیږي. لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورئ د یو بل مشرانو په عادت کول او مشتل او وجن دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافات په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر وو په کابل کې په ډېر مرموز شکل وجل شو، دغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی وو چې له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلی هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبان او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابته کړي چې خپل منځو کې اختلاف درلود. د افغان طالبان او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري. کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو قربتوب کاوه.
پاکستانی طالبان سره کوم جدي اختلاف نشته دا دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهربان دي خدا دې له خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول دې ساتنه وکړي یا دوی د دینو مخه ودی ځکه چې افغانستان دا وخت راته حکومت چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت او دغه جهادیان په افغانستان کې دوی ګرځي خپل سفرونه کوي او طالبان هم نشي کولای چې په یو ځای کې کینوي امنیت خوندي کړي البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده یو بل سره دوستي موجوده ده
بلې او روسي پښتنه کوم یوسفزای صاحب دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنای کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب
زما په خیال دا خو به جدي ټکنای کې ځکه چې دغه مذاکرات او یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکرات کې فرخ اخیستله او کېدلو چې د پاکستان پرځید باندې یا د مذاکرات په مېز کې خورا سخت دریځ هم لرلو ځکه چې کمانډان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي هغه ګران پېژندل شوی ده او هغه هم په دې کې چې د پاکستان حکومت یو هدف ده نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپل معلوم کې چې دا خپل منځي اختلافات وجه ده یا د غربي استخباراتو لخوا وجه ده او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي طبعاً د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي چیر ورځ مازیګر مهال د دانګام لوسولي په بنه شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د پولیساتو ترمنز نخته شوی د دوی په خبره نخته ورسته له هغه پیل شو چې پاکستاني پوزیانو د کونړ په خوره کې نوري پوستې جوړولې او اسغان سیمه غزاوا د دې موضوع تفصيل په دې راپور کې ووري
د کونړ دانګام ولسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده اوسیدونکو وایي د یک شنبه مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړه نوې پوسټې جوړ کړي او واغسن سیمو غزوي خو طالبانو مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نخته رامنځته شوې ده د سیمې یو تن اوسیدونکو قاری عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل
کونړ دانګام ولسوالۍ بین شاهي سیمو ته ویل کېږي بارډر دی هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي
په کونړ کې چارواکي هم مانی چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نخته شوې ده خو تر اوسه پکې ورته د مرګ جوب لیکوم خبر نه دی را رسیدلې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:00 بجې ازادي رادیو ته د پیښې پاړه وویل
دا مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوې ده دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته غونډي ممل هم پوج ځای په ځای ده امارت اسلامي مجاهدین هم دي سوخه یو بل سره د تبادله شوې دي او بالکل اوس وځه بیرته آرام ده داغه طرف نه څه توپونه راوخت دي او ځای په ځای لګیدلی خو هم داسې مرګ جوړ نه لري په حال
د سیمې اوسیدونکو وایي د نخت ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه ورسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلود بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې له تیرو دوو نیو څخه پاکستانی ځواکونه لګی دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او لاغزن سیم دی اړخته د برخي روپو وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړی مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لزګونو ولسی وګړو ته مرګ جوړ لا وختي په سلګونو کورونه په زرګونو جریب ازمکه او باغونه ویجاړ شوی او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړې شوی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړه او نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د ژیراپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره د تاسیساتو ته د نړیوال د لسرسۍ غوښتنه کړې ده. انتونی ګوترش نن په یوې خبري غونډه کې وویل پر دې تاسیساتو هر راز برید به یو ځانمرګي عمل وي. ښاغلی ګوترش د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تیرو څو ورځو کې د ژیراپوریژیا پر اټومي بټۍ راکټي حمله شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
وروسته له دې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. خغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي و. د اټومي انرژي د نړیواله ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دره زیاتونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځنوژونکی عمل وي. هغه خبرداري ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونۍ څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم د سپورت لډګره.
د افغانستان د رګبي لوبډلې ایران ته په ماته ورکولو سره د آسیا سیالیو پایلو به تلار ومنده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان رګبي لوبډلې د آسیا سیالیو په نیمه پایلو کې د 0-2 په توپیر ایران لوبډلې ته ماته ورکړو، په دې سره پایلو به تلار ومنده. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي چې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې تیر اونۍ پیل شوې وي، افغانستان، اردن، هندوستان، انډونیزیا او ایران لوبډلو ته په ماته ورکولو سره د دې سیالۍ فائنل ته لاره پیدا کړه. د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې بنن افغان لوبډله د سنگاپور هیواد سره فائنل لوبه کوي. تخار ولایت کې د والیبال حذفي جام سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د والیبال حذفي جام سیالي چې دوونی وړاندې د اتلس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، تیر ورځ د دشتقلي ولسوالۍ په بریا سره پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې تعلقان لوبډله دوه مقام ترلاسه کړ. دغه سیالي د والیبال فدراسیون له لوري د بدني روزنې ورزش امریت په مرسته د تعلقان خاروالۍ په چمن کې پیل شوې وي، چې مخه د غوره ورزشکارانو پیژندل او د مرکز ولسوالۍ په کچه د والیبال ورزش وده بلل شوې ده. او د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې قبرص ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې د شطرنج نړیوالو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې تیر ورځ قبرص ته ماتې ورکړه. د شطرنج دغه نړیوالې لوبې دوه اونۍ وړاندې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې پیل شوې چې افغانستان تر دا مهاله په خپل ګروپ کې درې مقام لري. د راپورونو له مخې افغانستان به نن یکشنبه له یوګاندا سره مخ شي. په دغه سیالیو کې د یو سلاتات یا هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون لري چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لاره تک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. خو له دې وړاندې د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمیر افغانانو د تللو مخه نیولې ده. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان هم شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره هغه پلان شاید عملي نشي کوم چې جرمني غوښتل پر بنسټ یو شمیر افغانان له افغانستان وباسي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ایزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشبګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېری سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپګل پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولې چې لوتورخم هخوا غونډي پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځای جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې په خواني افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بیل پاسپورت پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځای جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې لاري په زورګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو لمخې نږدې 1000 افغانان جرمني ته وړيدي. تر خوای نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دی او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو سنځو لامل یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه موکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو خو بریالي نشو. دا شاند طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه، خو مخکې انمو وړي ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لره تکسری ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. په سبونو هغه میرمن چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوی او یا هم په نشي توکو روګدیدي لانیستي او بیوزلۍ څخه کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا پدان خو دا ورکه ونه کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوه چې روړی باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دې ښکلنه بس پیبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده. بس پیبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټه سوي. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه به کرایې ورکړای دی. بس پیبي د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی 12 کلن او کشره لور یې یو نیم کلن ده. بس پیبي وای ژوند ډیر لکړاوونه ډک دی. په کور کې دومره څنه لري چې خلیته یې واچوي. تر اوسه پوری چا د غران مرستنه د ور سره کړي.
خپل باندې خدا دې کریم سیران دې داسې خارج غریب غمه نه خوړلې. د دې جمعات به یو مختغل لیستونه وای جوړ کړي. ورسې ورسی ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اتی به وایسته کار نه کوي نه چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم ووسی.
زمانم پروانه ده. مو یی دیدیه کولس والی درامک وضعیت ولا د دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور را لګیلی ورته. دا وس غنه مې اخ کړی نیمه بوجي وړو غورا کړی.
پروانه وای په خپلو ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري، نه غوړي، نه چای او نه هم مالګه. دا وایي مشر زوی مې تقریبا 10 کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي، خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووځي. پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې. سه وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي، ورې چې ور به ورې نه اخلي، زه ته بېرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې مېړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي، له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو، د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ زره افغانۍ مرسته ورسره کوله. نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي، اطلاعات فرهنګ له طریقه. او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه، هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو، هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي، مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي، په سوونو کونډي او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي، چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او تاند څنګ خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه ستاسو پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو چې تقاوت پوشیږي. ریاست د تقاوت وی دلته نور مرازی، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي. ریاست مایوبینو ته چوزو وی دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي. لس ورځو بعد بانک ته ځي، لس ورځو بعد بانک ته ځي. هغه لس ورځې په یو کال تیرې شوې. ډېر په غم ورسره ککړی ولاه.
سلامونه نه کیږي د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر پکې محمد جی اتر غوښنو پورې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې دا دویم مرکز ولې نه راته فعال کیږي. ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولې دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي. اوس د دویم ځون 10-15 کسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکیټونه ورته دا پراته دي، فعال کېږي نه.
السلام علیکم. عین الله یم متخاغ به ولایت نرفته ول صحبه اور کلینیک ته ورته. کلینیک دوا صاحب راځي دوا کلینیک ته ټوله په خپل په دواخانو کې. یو مریض ورسه صاحب اجل مریض یو پایګر بولی بار کې نقطه ور کې خپل دواخانه ولا سما دواخانه دوا.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه درته لرو، خو